با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنا نکوم سرور صاحب قدر من اوریدون که تاسو تا سلام رنده کوم در نن رزی در لمره یو ساعت خپرونی اوریدو تا خراغلی. قدر من اوریدون کو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده. د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په خبري برخه کې به واوري چې د هیواد د ځینو سیاسي او جهادي ډلو استازي نن په مسکو کې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکړی خبرونو ته یویش تنه د کابل پر انتر کانتیننتال هوټل د تیر کال د برید په تړاو د هابس په مختلفو دورو محکوم شول. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مخالفت کې لایحه تصویب کړه او پنټاګون وایي چې داعش ډله ښایي د شپږو او دولسو میاشتو ترمنځ موده کې بیا په سوریه کې ځینې سیمې لاندې کړي. په کابل کې یوې محکمې د اتو طالبانو په ګډون یویشت کسان د کابل پر انترکانتیننتال هوټل د تیر کال د برید په تړاو د حبس په مختلفو دورو محکوم کړل. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې اته طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژندل شول او هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې په حبس محکوم شول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت دیارلس کارکوونکي چې د برید پر مهال یې د کانتیننتال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود هم د وظیفوي غفلت په جرم له دوو تر پنځو کلونو پورې د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شول. پر انترکانتیننتال هوټل د تیر کال د سلوغې د میاشتې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي تیاری بشپړې شوي دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه نن د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سادات له څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې ویلي وو چې د ثبت شویو کسانو د طبیعت په اړه نیمګړې ارزونې ښایي د دې لومړني لست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 لمریز کال د چنګاښ په 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 13 کسانو خپل نومونه ثبت کړي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس خبرداری ورکوي چې هرات د سړې هوا او اړتیا وړ موادو د نشتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. عبدالحمید مبارز حمیدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د هرات په ختیځ کې پرون د بې ځایه شویو کسانو په یوه کمپ کې یوې زړې مېرمنې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره اړتیا شته چې خیریه ټولنې هم دغو بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري راغلی دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحدو ایالاتو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکی ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنی پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د شپږویشتو مخالفو رایو پر وړاندې په اویا موافقو رایو تصویب شوه، راغلی دی چې په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل شوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 11,000 او په سوریه کې شاوخوا 200 امریکایي سرتیري دیره دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن ملت ته په دوهمه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې، په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ټرمپ به دا وینا چې د ده د ولسمشرۍ د دورې دوهمه مهمه وینا ده د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراتانو سره د ده مخالفت اوج ته رسېدلی. نننۍ وینا 15 ورځې وروسته له هغه اورول کیږي چې د مسکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندېدو 15 ورځنۍ موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. او وروستی خبر دا چې پنټاګون په یو تازه راپور کې خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت توندلاره ډله ښایي د شپږو او 12 میاشتو ترمنځ موده کې بیرته سوریې ته مخه کړي او ځینې سیمې ونیسي. دا راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش لخوا پرون خپور شو، خبرداری ورکوي چې داعش ډله په پرله پسې ډول هره میاشت لسګونه بهرني غړي د سوریې او عراق لپاره خپلو لیکو ته جذبوي او د بهرنیو مرستو جریان روان ساتلی. راپور زیاتوي چې د داعش ډلې وسلوال تر سوریې په عراق کې په چټکۍ سره خپل فعالیتونه او ظرفیتونه بیا سنبالوي. د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش وایي په دواړو هیوادونو کې سیمه ییز ځواکونه د داعش پر وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ ته سخته اړتیا لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. په څو شیبو کې دا خپرونه پیلېږي. د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو موضوعاتو سربیره په جلال آباد کې د نرګس ګل د مشاعرې له جریانه هم یو راپور لرو.
لتا می دا وړه شانتې غوښتنه د جانانا، نیولې مې په سوال درته لمنه د جانانا، دا زړه دې راته راکړه چې له ځان سره یو سم ښه خیال به پرې کومه، دا مې ژمنه د جانانا.
دا خپرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبری برخې ته. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شي. د دې غونډې تنظیموونکي وایي چې دا غونډه د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ کتنه ده چې د سولې پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي، خو پریکړې به نه پکې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د مدني ټولنو د دې اقدام هرکلی کوي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
سه شنبه او چهارشنبه مسکو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه دی. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې شاوخوا 40 تنه افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو د لسکسیس پلاوي سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې د دې غونډو یو تنظیمونکی دی وایي ټولې تیاری نیول سوي دي او میلمانه کوربه هیواد ته رسېدلی دی. ښاغلی جلال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
فراخوان په اساس باندې زموږ دعوت په اساس باندې چې هر چا د افغانستان په مسایلو کې قضیه کې تصفید لودله او با نفوذه خلکو هغوی په خپله باندې دې غوښتنې وکړلې او هغوی وراغله. دقیق اجنده قط در افغانان وروسته صرف افغانان په اشتراک کې هېڅ خارجي هېواد پکې نشته، هېڅ خارجي پکې حضور نه لري. موږ غواړو چې د دغه لارې سره یو ځای کړو. موږ غواړو چې دیالوګ د دې لپاره ده چې د رسول ته د رسېدو لپاره مختلف نظریات سره یو کړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه ګڼ همکاران، د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسني حکومت کې دنده نه لري لکه محمد محقق، عطا محمد نور، محمد یونس قانوني، اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او داسې نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی له دفتره وړ مورس خبره سوه، راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لومړی ګام وي. په دې غونډه کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې د مسکو پر ناستې انتقاد کړی او وایي چې داسې هڅې چې د افغان حکومت پکښې نه وي د سولې بهیر سره مرسته نسي کولی او نه به دوی ګډون پکښې وکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد واوسي. د روسیې حکومت چې د دې ناستې په پلان او تنظیم کې یې رول درلودل رد کړي، د دې اقدام هرکلی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې مسکو د افغانستان د مدني ټولنې د دې نوښت هرکلی کوي. سرګی لاوروف ویلي باور یې دا دی چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولی سي په افغانستان کې دننه سیاسي مذاکراتو ته لار هواره کړي او دا زمینه برابره سي چې وسلوال مخالفین هم ګډون پکښې وکړي. بلخوا بیا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي ویلي چې له دې غونډې لوی تمین نسي کېدای. نظیر احمد سي تېره ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه اشخاص روان دي، دا صرف اشخاص دي، دا نه د ولس نمایندګي کولی سي او نه د حکومت. نو په شخصي توګه مانې دا لکه یو بزنس غونډې دعوتنامه جوړه سوې ده او هلته هم د روسیې حکومت دا رد کړې ده، کوم حکومتي یا قانوني حیثیت دوی نه لري. نو دا تللي دي او حکومت تمام نه تر لرو او نه دوی څه کولی شي.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د سولې د څرنګوالي په اړه په افغانستان کې ملي اجماع نسته. طالبانو تر دې وړاندې د تیر کال په نومبر کې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بلنه یوه غونډه کې ګډون کړی و، خو دا ځل دا ناسته بین الافغاني بلل سوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم ملالی بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته کتلي او لیکلي دي: طالب استازی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي سیالان د سې شنبې په ورځ د افغانستان راتلونکي په اړه په مسکو کې د خبرو پلان لري. مقاله لیکي دا اقدام د افغان حکومت واک ته نور هم زیان رسوي. مقاله د چارواکو له قوله لیکلي چې افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه، ځکه له طالبانو سره د مستقیمو خبرو فرصت نه برابراوه. مقاله یادونه کوي چې طالبان او روسیه دواړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. همداراز مقاله لیکي چې ولسمشر غنی غواړي د سولې پروسه افغان حکومت پر مخ یوسي، خو طالبان ځکه له افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې ګواکې تر انتخاباتو مخکې دا ولسمشر غنی ته یو ډول امتیاز ورکول دي. د کنورسیشن خبرونې هم د افغانستان د سولې پر موضوع مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي کله چې د طالبانو سیاسي کمیسیون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د جنوري 28 نیټه وکتل، ټاکل سوی و خبرې یوازې یو څو ورځې دوام وکړي او ډیری افغانانو تمه درلوده چې حتی اوربند به وسي. مقاله یادونه کوي چې تر دوغو خبرو وروسته طالبانو داسې څرګندول پیل کړل چې ګواکې دوی په خبرو کې پر امریکا برلاسي سوي دي. د مقالې په وینا طالب مشران پوهېدل چې هیڅ موافقه نه ده ترلاسه کړې، خو نورو طالبانو چې ناخبره وو داسې فکر کاوه چې جګړه به نوره پای ته ورسیږي. مقاله لیکي طالبانو د خپلې بریا خبرې پیل کړې چې له دوی سره په مذاکراتو سره امریکا منلې چې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده، او دا چې افغان حکومت پر بهرنیانو متکی دی طالبان په اسانۍ سره افغان حکومت رنګولای سي. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې سخت دریځ همدا فکر لري چې نور مذاکراتو ته هیڅ اړتیا نه لري، ځکه امریکایان هسې هم له افغانستانه وځي. خو د کنورسیشن خپرونې په دې مقاله کې لیکلي چې د طالب مشرانو دریځ به دا وي چې تر یوې مودې پورې به د سولې خبرو ته دوام ورکړي او بیا به د پسرلي د عملیاتو اعلان وکړي. مقاله وایي له هغه راهیسې چې خلیلزاد د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د سولې د خبرو نوښت په لاس کې واخیست، تر اوسه دومره تغییر راغلی چې ډیری طالبان جګړې ته د پای ټکی ایښودل غواړي او حتی مشرانو یې داسې څرګنده کړې چې دا کار یوازې د جوړجاړي په نتیجه کې کېدای سي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به محبوب شاه محبوب د ازادۍ راډیو مجلې په 19 پروګرام کې ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو وروستی راپور واوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د تیر کال په حمله کې د لاس لرلو او په دنده کې د ناغېړۍ په تور 21 کسانو ته له 2 تر 10 کلونو پورې د بند د بېلابېلو د ورو سزا اورول شوې ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان ازادي راډیو ته ویل چې په محکوم شویو کسانو کې دیارلس د کابل بلخ امنیتي شرکت کارکوونکي او پاتې اته د طالبانو غړي دي. وسلوالو طالبانو تیر کال په کابل کې پر کانتیننتال هوټل حمله کړې وه چې شاوخوا 22 کسان پکې ووژل شول. د حمید مومن په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت دیارلس کارکوونکي چې تیر کال پر انټر کانټینینټل هوټل د حملې پر مهال د خپلو دندو په ترسره کولو کې په غفلت ګرم بلل کېدل، د 2 نه تر 5 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي